و برنامه. تشکر می کنم از شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتین و برنامه را دنبال کردین. در یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال‌زئی با شما. خدا نگهدار.
اوریدونکو سلام، ده ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل سو سات ده سات لس بجی دین جمعه مبارک ده ازادي رادیو ده سات خبرونه موتور یو ل سو بجو پوری ده پدې خبرونه کې به ورسته ده افغانستان ده هلمند ولایت ده موساقلا ولسوالی امنیتی وضعیت خبر شي. افغان ځواکونه او افغان چارواکي وایي چې په موساقلا کې د سیمو د برتنی ول لپاره په دې عملیات پیل کړی دي، او ویل کېږي چې د امریکا او ناتو ځواکونه په دغو عملیاتو کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي، او په موساقلا کې د رپورټونو پر اساس هوایی بمباری شوی دي. په خبرونه کې نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. اول به پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي چې د هلمند موساقلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي، او د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستانه وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. پوره خبر نواوري. د افغانستان امنیتی ځواکونو د هلمند د موساقلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره هلمند ته تللی دی. له بله لوري د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موساقلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي.
د موساقلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو تر څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل سوی دی. دا کار په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا لپاره ترسره کیږي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول سوې ده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا منصور شاوخوا 1600 تنه د ملا منصور د عدلا د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
منصور د عبدالله د ډیره وخته سره راغلی دی چې میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلی، ډېر موټر دي. اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده.
رپورټونه وایي چې ملا منصور غواړي په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتواوې خپروي د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. زیا مسعود چې پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په مناسبت په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي، او هیله یې څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو ته پرون وویل چې د افغانستان بانک به د شنبې پر ورځ 40 میلیونه ډالر وپلوري. تیره اونۍ د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ډیر ټیټ سوی و، او له دې امله د افغانستان بانک تیره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر بازار ته ایستی و. د امریکا متحدو ایالاتو له ازبکستان غوښتي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزن بلام پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل چې له ازبکستانه یې د په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزن بلام وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري، بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو بندول هم په دغو هڅو کې شاملېدلی شي. سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې د عمل یو پلان جوړ کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچچ پرون په ویانا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل سربیا او مقتونیا ته به د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړیږي.
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije.
ته وایي تاسې له سربیا، هنګري، مقتونیا او نورو هیوادونو څخه تل اروپایي اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ خبره کېده او دا خبره له ډېرو کلونو راهیسې اورېدل کېده، خو اوس زه دلته وایم چې له اروپایي اتحادیې موږ ته کډوال راځي. نو زه غواړم پوه سم او پوښتنه وکړم چې تاسې به څه وخت د دغو د راتګ د مخنیوي هڅې کوئ او دا ستونزه په هغو 1,000,000 یورو نه حل کېږي چې تاسې یې غواړئ راته راکړئ. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ د پولو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د اوښتو کډوالو شمیر 1,05,000 تنو ته ورسېد چې تر دې مخکې ساری نه لري. دا فی نړیوال سازمان وایي ایران یو کورد فعال چې د سترې محکمې د پریکړې نتیجې ته انتظار و اعدام کړی دی. دا فی نړیوال موسې یا امنستی انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دیرش کلن بهروز الخانی د چهارشنبې په ورځ اعدام سوی دی. دی د کوردستان د آزاد ژوند له غیر قانوني ګوند سره د اړیکو لرلو او په 2010 میلادي کې د یوه مدافع وکیل د وژلو په خاطر محکوم شوی و. د الخانی ورور پیمان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د ورور د کوردستان د آزاد ژوند ګوند غړی و، خو هیڅ کله یې وسله په لاس کې نه واخیستې. دا فی نړیوال سازمان د الخانی محاکمه نه غیر عادلانه بللي او وایي چې د ده اعدام د ایران او د نړیوالو قوانینو نوم بد کړی دی. یوې پاکستانی محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یوه وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی له 2008 میلادي کاله تر 2012 پورې د پاکستان صدر اعظم و. د استیناف محکمې ته مراجعه کولی سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته وانستول سي، خو مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر و اوس مهال په لندن کې دی او د سرطان د ناروغۍ له امله یې درملنه روانه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ سوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 40 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا 101 دقیقې فلم دی چې په څه باندې 2 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د ده د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره څرګنده کړي او داسې ویل کېږي چې سخت دریځو ده ویلي چې د اسلام حقیقي څیره چې سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده څرګنده کړي. دا ازادي رادیو د ساعت سهار 10 بجې او ته د قصو د خبرونه مو تر 11 بجو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د موسی قلعه د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړو. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په مساقلا کې پوځي عملیات روان دي. په دې خبرونه کې به د کابل بانک له رئیس سره په مرکه کې واوري چې کابل بانک د افغانستان بانک ولې دا پریکړه کړې ده چې زیاته اندازه ډالر مارکیټ ته راوباسي. د پاکستان حکومت ویل دي چې دوی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت په اړه تشویش لري. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په دې ارتباط خبرې کړې دي. دوه خبرو جزئیات په درته وړاندې کړو او په همدې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام لرو. د خبرونه اول رپورټ مو د مساقله د امنیتي وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی د مساقله ولسوالي د برتنیول لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. داسې رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکا ځواکونه اوس په مساقله کې او د هلمند په نورو سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي تر څو د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. مساقله د چهارشنبې په ورځ تر زیاتې مودې محاصرې وروسته سقوط وکړ. د ازادي راډیو په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې عصمت څاروان وړاندې کړي.
د امریکا په مشه د ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته لدې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه ونه کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موسی کلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبری آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسی کلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک هم تیره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قدم شین شوې وي هغه تصفیه شوې دي.
په همدې حال کې د ناتو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موسی کلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسی کلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمی حمله د سولې لپاره هیلي کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسی کلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لورې د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبرو ته ادامه ورکوو. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په هلمند کې له هغو یو شمېر پولیسو سره خبرې کړې دي چې وایي په موسی کلا کې څو میاشتې محاصره و او د افغانستان د مرکزي حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کوله خو چا یې غوښتنې نه اورېدې. الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د موسی کلا اوسېدونکي د ولایتي شورا وکیلان او د حکومت ځینې سرچینې وایي موسی کلا ولسوالۍ د تېرې اونۍ په چهارشنبه طالبانو ونیول خو د افغان حکومت ویندویان او مسؤلین په رسمي ډول د موسی کلا د سقوط خبره نه مني. د موسی کلا ولسوالۍ تر سقوط وروسته د پولیسو یو شمېر سرتیري چې د خپلو څو وژلسو ملګرو دپاره د لشکرګاه ښار په ولي کرمدره کې قبرونه کاږي وایي ملي اردو او د پولیسو خاصو ځواکونو ته څو ورځې د مرستې نارې وولې خو چا مرسته ورنه کړه. دوی چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې تور پور کړ چې د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل او د کل اردو مشر تورن جنرال دادان لونګ ته څو ځله د مرستې اویزه په سرتیرو د استولو وول خو ورونه رسېدل. د دوی د خبرو معلومیږي چې وسلوال تر دوی په درنو وسلو سنبالو او په منظم ډول د ولسوالۍ د نګولو پلان جوړ کړو.
پر مر باندې د ورځې پر 15 بجې باندې جنگ شروع شو. د مازیګر د شپې در 12 بر جو باندې پر مر باندې خاص اشته د دوغان راکټان ورې دل مشته نو وردو کومه کرا کوي نو کومندان یې را کوي نو کومندو را کوي نو کیتای خاص را کوي چا کومک نه را کوي سموش کومندان وښته سو بدرغه مسکله سکوت وکي.
دا پولیس چې ببر سر اوسې هم د پولیسو د رشیا غوسره د مساکلات تر سکوت څو شی به وړاندې خپل وجل سو ملګر ته خبرونه کاجوي. د وسلوال شمیر ډیر زیاتو په منظم ډول د بردونو د پاره تازه دمه کسان جنگول. د ولی کرم پادره کې د مساکلات امنیه کمانډن یو بل پولیس وویل کله چې ملي اردو تر شل ډیر پوسټې خوش کړي او د مساکلات امنیه کمانډن د سخت جګړې پر مهال ټپسو ارسول ولسوالۍ پریږدي. د وای ولسوالۍ د ملي پولیسو څخه نه بلکې د ملي اردو څخه نه ورسېږي.
د سر پنځه میاشتې کې چې موږ مسیره و د یو میاشتې کې چې داسې مسیره و چې دغه ناری و چې کومه کرا واسه و کومه موږ ورځې ته نه سال د موږ پوستې وردو دویش پوستې وری لا دویش پوستې وری لا کې وازی پولیس سپد دي په دا ورځ چې موږ کومندان ته پېسو چې ما سه غره کډره وکړي د ولسوالۍ د سکوت ورکې وردو تر مخه زغاسته زربتیانو ګرځول.
تر اوسه حکومت پر رسمي ډول د مساکله د سکوت خبر نه تایید کړي. تلمند ولی وند عمر ځواک وای د موسی کلا ولسوالۍ د شمیر سیمو څخه په تاکتیکي ډول په شاته کړی دی چې د یادو سیمو د برتنې ول د پاره د برنیز واکونو په وایم لا تړ عملیات پیل کړی دی. عمر زوک وای د تیرونی په سخت جګړه کې چې لامل مساکله ولسوالی سکوت وکړ د پولیسو 15 نفر وژل سوي او لس نور ټپاندې. خو په مساکله ولسوالی کې د پولیسو یو پوسټ کمانډان چې د نومونو شوډرو په شرط د ازادي رډیو پر شکرګا کې خبرې کولې د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات تر هغه چې حکومت یې په رسمي ډول تاییدوي ډېر زیات یاد کړل.
دا کمانډانۍ باندې دا وړ مش په بل شپه داسې جنگ چې موږ ته نه وردو کومک را کړی دی د خدای بنده کومک نه دی را کړی. کمانډانو پر روشن ټاور باندې ناستو شل ټانګه کمانډو یې پر ځان را ګرځولي وو چې دغه ځای کې امنیت یې نیولی و. چا څلور سوه ټانګه لنډۍ نوې ته در ورسېدل هغه چې به راله دوه درې ټانګه مو په قرارګاه به ننوتل. پرون مو ټپیان را ایستلي دي چې تیاروي ته مو پټوان ګردو دای دای شورول چې دا ټپیان واخي هغه مو دادي ګرده شهیدان سو پر لارې باندې دغسې را ووتلو. سلاو یو سلا کوټونه مکمل ګرده ورې ور پرېښول موږ سره چا کومک وردو ور پرېښول. وردو ګرده خپل سلا کوټونه درې دانې دغه توپه ما دې په قرآن کې سمې داسې بیا غوري لکه د مساکله د پرسونل سره چې وسول که د خدای د بنده سره سوي ورک چې زموږ د ګرده ورک چې د وردو د خو بیخي ډېر مړی دي چې خپل نفر وسلای پر راوړول یې
هغه به خپله سکوت کړی جنګ به نه
وي یا خپله سکوت وکړي خپله حرکت راوکړي چې حرکت یې راوکړي نور ورته کاش کړه تر شا دغه خپل نفر یې ویشته.
دا چې مساکله سکوت کړی کنه یوې خواته پرېږدو خو د دې ولسوالۍ څخه د اوږدو جګړو له امله د بې ځایه سوو کورنیو حالت خراب دی. د هلمند ولایتي شورا غړی او د مساکله اوسېدونکی عبدالمجید خونده وایي شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې کسانو څخه ډېرې ګاونډۍ ولسوالیو او ګرش ته کډه سوي دي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاستی رپورټ مو واوري چې په مساکله کې د جګړې په اړه یې معلومات درکول. په ولسي جرګه کې د افغانستان یو وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په مساکله کې جنگ ډیر په شدت سوی وو او په جګړه کې شکیلو امنیتي ځواکونو ته مرسته نه ورسېدلې. د ولسي جرګې دغه وکیل له ازادي راډیو سره د مساکله ولسوالۍ د سقوط په ورځ باندې خبرې کولې.
داسې جنگ به فکر نه کوم په ټول افغانستان کې به په دغه پنځلس کلو کې سوی لکه دا درې څلور ورځې کېږي چې په مساکله کې کوم جنگ سوی. پولیسو ملي اردو ډېر تلفات وکړه، ډېر په شهادت ورسله واکن ډېر جنگ یې وکړ. اخر دومره ستړي سول چې دا ډېر جنگ وروسته چا ورسره همکاري ونه کړه وایي کومک ورسره ونه سو. نو دې ته مجبور سول چې دا مساکله ولسوالي متاسفانه ایله کړله او مساکله ولسوالي مکمله وزه طالبانو په لاس.
خدا چې رښتیا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په مساکله کې څومره مرسته رسېدلې په دې اړه د هلمند د والی لویان سره اسمت سرمان مرکه کړی ده او په دې مرکه کې پر همدې خبرو ورسره شغیدلې دی. نو د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي
د مساکله ولسوالۍ په کلي توګه د لاسه نه ورکړي بلکې موږ په ځینې ډېرو کمو ساحو کې لکه بنشینی کړې وه افغان امنیتي ځواکونو په دې اساس باندې د مساکله ولسوالۍ د هغه ساحاتو چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه دینه تلفات در سوالو او چنان افغان ځواکونو ته ملکی کسانو ته عقب نشینی سوی وه. د هغو دپاره اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې عقب نشینی شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
هماغه ځواکونه هم د پولیس او نور چې په مساکله کې وو څو ورځې دوی محاصره ول، دوی پرله پسې مرسته غوښته لیکن مرسته ور ونه رسېده. ولی هغه وخت مرسته نه استول کېدل چې نه دوی زخمیان کېدل او نه به دومره تخریب کېدو.
تاسو ښه معلومه ده چې په هغه ځای کې په هغه اندازه چې افغان قوتونه میشت و هغه په هغه ځای کې کفایت کوي. خو د دې خطر باندې چې باید موږ مساکله ولسوالۍ لري پرته ساحه ده، نو له یوې خوا څخه خو په ځای کې کوم وخت چې کومک غوښتنه شوې ده په وخت سره کومک ورته رسېدلی دی. خو په دې اساس باندې چې په هغو ځای کې عقب نشینی ولې سوې ده هغه ساحاتو د ملکي کسانو لپاره چې ملکي کسانو ته باید تلفات ونه رسي او همچنان نظامي کسانو ته پهمدې موخه باندې په یوه ساحه کې چې ډېره کمه ساحه ده په هغه ځای کې عقب نشینی سوې ده ډېر محدود ساحو کې.
تر مساکله مخکې نوزاد هم په همدې شکل سره د طالبانو لاسته ورغلی وه، لیکن د نوزاد د بېرته نیولو لپاره هېڅ اقدام لکه چې ونه شو.
نوزاد ولسوالۍ کې کوم مشکل نشته دی، یوازې هغه ساحې چې مخکې موږ د مرکز د امر سره سم د نوزاد ولسوالۍ د تغییر مکان په اړه باندې چې موږ ځای ته تغییر ورکړی دی یوازې په خاطر دی چې هلته ملکي کسانو ته تلفات ونه وړي. مخکې ولسوالۍ کمیر په هغه ځای کې موقعیت درلود چې هغه ځای کې محلي ملکي خلک ډېر وو،
نو د مرکز د امر سره سم د صلاحي درو د موافقه سره سم او زینه یو ځای څخه بل ځای چې بری کلمه تقریبا توثیر لري دا ځای چې هغه د ملکی کسان محلي خلک ملکی کسان کورونه نږدې نشتري دا ځای ته متوجه شوی
د هلمند والی ویاند عمر زواکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو پر انټرنیټ پاکی صافی او د کوم خنډ پرته هر ورځ اوریدلای سي. د ازادي راډیو د پانی درس په یاد لري ازادي راډیو ټکی کام پر دغه پانه باندې تاسو هم د ازادي راډیو خبرونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدلای سي او هم کولای سي چې بیا بیا د پروګرامونو د مهالویش ځای ته ورسي او زاړه پروګرامونه کوړی لسره واوري. د افغانستان بانک 40 میلیون ډالر په آزاد بازار کې پر افغانیو وپلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي چې دوی هرڅه موده ورسته بازار ته ډالر ارزه کوي ترڅو د افغانۍ ارزښت ټینګ پاتې شي. اسمت څاروان له شاغلی صدیق سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنه ورسخه کړي چې د دغو ډالرو د پلورلو تر شا به نور څه عوامل وي. شاغلی صدیق وایي
لومړی کې وایي چې د دې کار چې تاسو دومره ډالر بازار ته ارزه کوي د دې هدف څه دی؟
یوازینی هدف دې اسعارو اختصاص مارکیټ کې د افغانۍ د قیمت نسبي او توازن یا نسبي د دې ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو څه اسعار بازار ته وړاندې کوي. اسعارو خصوصي په بازار کې دا یو اوسنۍ پدیده نه ده، بلکې تقریبا له دیالدس کالو راځي هر هفته او هر کال داخلي بعضې کلونه دغه مقدار حتی تر درې میلیارد ډالرو د دو درې میلیارد ډالرو په اندازه هر کال مارکیټ ارزه کوي.
فکر نه کوي چې دا موقتي حل لاره ده؟
افغانستان کې بنا په مشکلات دي او نور تفاوت د صادراتو او وارداتو منځ کې یعنې تقریبا موږ شپږ نیم فیصده کسب تجارت لرو. په دغه حالت کې تاسې تقاضا ډالرو څخه زیاتې اسعارو ته زیاده او عرضه دې ته عامه د اسعارو بسي بدان که ده داخل همونسی در این چیز همونسی مسلمان دی افغانان قیمت جات اندازه برد و قدر اساس که یو نسبی توازن او نزدیر دیر جدی و نوستانات که افغانان بخنیوه نیسی یو عامل یا دلیل یا یو میار برده این بانک مرکزی و چه تنسی یا دارن بازار تعمل ده فرصت نور دنیا که مستا و ده فرصت دنیا که کلک رضا کیگی متاسفانه دیگه به واسطه بنا سخت شرایط تر این مجلس تقریبا در عوامدار فدیال سوکلو که دوام عمومی
د افغانستان حکومت خو همیشه نشي کولای چې دومره ډالر ولري او همیشه ډالر ارزه کې څو د افغانیو ارزښت په باثبات او وساتي حل لار سره
یو ځای نه لار دی د داخلي او داخلي تولیدات کړئ کو او تفاوض د صادرات او واردات په هر وخت کې باید دا کم کو د هغه څخه په تدریجي توګه د افغانستان حکومت په خپل تدبیر توګه کوي دا وخت نشي دولت وایي چې امن نیولی دي ټول ادارات مکلف کړي د وسیع ځان چې کله چې دوی ضرورت لري مواد هغه مواد چې خپل افغانستان کې تولیدېږي حتی که د قیمت تر حدود لس پنځلس فیصده را د وارداتي اشت وکړه دا څه دي چې تاسو خپل ملي تولیدات واخلئ له دې نه ملي تولیدات ډېر خوشاله دي او اوس تقریبا دا اول څه قلمه دي چې افغانستان خود کفایي پاتې کېږي دا کبیر یې اوس ښه قانونه اخیستي دي موږ امیدوار یو چې دا به تحصیل وکړي او د بلې خوا نه عمده عامل هم دا جنګي دی چې په افغانستان کې نامي ده د هر څومره چې دا نامي خلاص شي او جنګ په افغانستان کې خلاص شي افغانستان کې ډېر قوي پوتنشل اقتصادي شته او ډېر زر دوه ښه چې افغانستان داخلي تولیدات ته غوښ ورکړي او د ناخالص داخلي تولیدات یو ښه رشد سره مخ کړي.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق سره د ازادي راډیو مرکه. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ملاتړ کمیټه خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې فشار او زور زیاتی لمنځه ولاړ نسی نو د حکومت او رسنیو ترمنځ به واټن زیات شي او د مخالفینو تبلیغاتو ته به زمینه برابره شي. خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري.
پروان کال کې افغان خبريالان تر ډیره ځای د حکومتي چارواکو امنیتی مسؤلینو او د وسلوالو مخالفینو لتاو تریخوالی سره مخ شوی چې دې وضعیت د دوی پر مسلکی فعالیتونو بد اغیز کړی دی. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دې برخه کې د خپلو شپږ میاشتنیو څیړنو له مخې وایي چې حکومت هڅه کوي چې پر رسنیو او خبريالانو فشار راولي. دا کمیټه وایي د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2% مسؤلیت د حکومتي چارواکو په غاړه دی. که څه هم دا کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په نسبت د روان کال په شپږو میاشتو کې 90% کموالی راغلی، خو بیا هم زیات او د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي خبرداری ورکوي چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، د حکومت او رسنیو ترمنځ به واټن زیات او د مخالفینو تبلیغاتو ته به زمینې برابرې شي.
وقتی که ما میبینیم که بخش اعظمی خشونت ها توسط حکومت اعمال میگرده،
کله چې وینو د خشونت ډیره برخه د حکومت لخوا کیږي، جدي اندېښنې راپارولي. دا کار هم د حکومت او هم د رسنیو په زیان تمامیږي. حکومت باید رسنیو ته د دوست په نظر وګوري، د رسنیو ملاتړ کولی شي چې ډېرې ستونزې څرګندې او د حل لارې یې وموندل شي.
یادې کمیټې د پنجشنبه په ورځ په دې اړه خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ او وویل چې دا تاوتریخوالی د نارینه خبریالانو په نسبت په ځینو ولایتونو کې له ښځینهو سره زیات شوی دی. د دې کمیټې مسؤلین پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه تر اوسه د رسنیو او خبریالانو ستونزې کمې شوې نه دي. دوی دا هم وایي سره له دې چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له رسنیو سره د مرستو ژمنې کړې، خو اوس لیدل کیږي نه یوازې دا چې له رسنیو سره یې مرستې ونه کړې، بلکې غواړي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. افغان خبریال فرهاد نایبخیل وایي چې تر اوسه یې له رسنیو سره د حکومت مرستې نه دي لیدلې. همدارنګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس مایکل میلبن وایي چې د بیان ازادي د دیموکراسۍ د ژوندي پاتې کېدو مهم اصل دی. دی وایي له خبریالانو سره تاوتریخوالی پر دیموکراسۍ د ګزار په معنا دی. ښاغلی میلبن تاکید کوي چې حکومت دی د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او د دې کار عاملینو ته دې سزا ورکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هڅې کوي چې د خبریالانو او رسنیو ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له منځه وړل یو له هغو اقداماتو څخه دي چې په دې وروستیو کې عملي شو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فعلی یا نوې رهبري ژمنه ده چې د بیان د آزادۍ او رسنیو سره پوره همکاري ولري. د رسنیو سره د ښې همکاري په موخه د نوې رهبري د کار په لومړیو کې د رسنیزو شکایتونو د څیړلو کمیسیون لغوه شو تر څو د بیان آزادي محدوده نه سي. په دې توګه وزارت ژمن دی چې په هر برخه کې د بیان د آزادۍ او د رسنیو د فعالیت ملاتړ وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه پر حکومت تاکید کوي چې د رسنیو د قانون مواد دی په جدي توګه پلي کړي. دا کمیټه دا هم وایي چې حکومت تل د رسنیو د ملاتړ ژمنې کړي، خو هیله ده چې دا ژمنې یوازې شعار نه بلکې په عمل کې ثابت شي. دا کمیټه له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب دی په خپلو پروګرامونو کې ځای کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
د اوبید پروم یو اوریدونکی لیکي د افغانستان له حکومت سره د خپل عسکرو هیڅ غم نسته، ځکه په مساقله کې ټول عسکر مړه سول، خو عمر زواک اوس هم د دې پر ځای چې کومک وکړي د هغوی مرګ ژوبلن نه مني. دغه اوریدونکي غالبا د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره د ازادي راډیو د خبریال خبرې اوریدلې دي. د هلمند ولایت ټول لوړپوړي چارواکي باید لرې سي. دا د دوی د بې غوري له امله و چې ټول پولیس او عسکر ووژل سول. دا اوریدونکی نه دی معلوم نوم یې خپل نه دی لیکلی. د ګلنور مجبور په نوم یو اوریدونکی د ننګرهار له پچیر واګام ولسوالۍ څخه لیکي. زموږ غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پاکستان په اړه د مضبوط اقدام ونیسي او د غندلو نه څه شی نه جوړیږي. او عبدالواسع د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه له ولسمشر غواړم چې د هلمند د امنیت قمندان له دندې لرې کړي ولې چې د موساکله امنیت ته یې پام نه وکړی. وروسته په خپرونه کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو او د پاکستان د حکومت اندېښنه به واورئ چې په افغانستان کې خپلو ډیپلوماتانو او خپل سیاسي ماموریت لري خو تر هغه مخکې پام وکړئ دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د هلمند د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د موساکله ټولو برخو سقوط نه دی کړی. د افغانستان بانک 40 میلیون ډالر په آزاد بازار کې پر افغانیو پلوري. د افغانستان بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د افغانۍ د ثبات د ټینګولو لپاره کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په مقدونیه او هنګری کې د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو له امله اندېښنه لري. په عیني حال کې د سربیا د بهرنیو چارو وزیر پرون پر نړیواله ټولنه او پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې د دوی په هیوادونو کې د دغو غیر قانوني کډوالو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ازبکستان ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې ورګټ سي. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه ډیپلومات پرون وویل چې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دغې ډلې د مالی شبکو بندول هم مهمه برخه ده. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تریولو سو بجوده په یاد ولري چې د نن مازدیګر په 4 بجې به د ولایت په ولایت پروګرام خبرو چې په هغه کې د هلمند پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. که تاسو هر خبره یا پښتن لري نو د مازدیګر په 4 بجو یې د ولایت په ولایت پروګرام ته وساتئ. د پاکستان حکومت ویلی چې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت لپاره اندېښنه لري. دوی پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د پاکستانی ډیپلوماټانو امنیت ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبريال زبی شفق په دیړه له پېښور رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وان قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې خپل اونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د قونسلګری د کارکونکو ساتنه د پاکستان لومړیتوبونه څخه ده. دا په داسې حال کې دا چې په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د سفارت هغه کارکوونکي چې د سفارت د ودانۍ نه بهر استوګن و د امنیتي اندېښنو له امله اوس د سفارت ودانۍ ته دننه لیږدول شوي دي. دغه چارواکي همداراز ویلي نامعلوم خلک یې له استوګنځي نه سفارت ته پر لار تعقیبوي، تصویرونه یې اخلي او ویډیو یې جوړوي چې له امله ډیپلوماتانو ته لارښوونه شوې چې له اړتیا پرته د سفارت له ودانۍ څخه نه وځي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله وایي په دې اړه افغان چارواکي خبر کړي او دغه په وینا افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به هر ډول ممکن اقدامات وکړي. موږ په دې ټینګار کوو چې په افغانستان کې زموږ د ډیپلوماتانو امنیت او مسؤلیت زموږ له لومړیتوبونو څخه دی. موږ په دې اړه په افغانستان کې اړوند افغان چارواکي له خپلو اندېښنو خبر کړي او هغوی ډاډ راکړی چې په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې ټول ګامونه واخلي او هر ډول ممکن اقدامات وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغان رسنیو کې د پاکستان پر ضد د پروپاګند په اړه لا ورته مخه افغان چارواکي خبر کړي او په دې اړه ورته خپل اندېښنې څرګندې کړي دي. پاکستان په داسې وخت کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه رسمن اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورنډ کرښه د خپلو پوځیانو د مړینې د احتجاج تر څنګ ورته په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په افغانستان کې د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د دغو لوبو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
واقعاً دغه د پنځو زونونو ترمنځ چې دغه پوړي یا سیالۍ ورته وایي دا به نن رسمن شروع کیږي چې لومړی سیالۍ یا لوبه به په خوست کې د بند امیر او د مسی عینک وي. د مسی عینک د شریف نوروز منګل کوي او د بند امیر د لوبډلې مشري به شهزاد محمدي کوي. همداسې دومره لوبو بیا به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان نړیوال کرکټ میدان دی هلته شروع کیږي. هغه د بوس او د سپینغر لوبډلې درمنځ به کیږي. دا به تقریبا څلوېښت ورځې دوام کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په دغه مختلفو زونونو باندې یعنې په پنځو زونونو باندې مساوي توګه تقسیم شوي دي. دا زموږ لپاره ډېر مهم و ځکه چې دا د
حاجي صاحب ټول څو ټیمونه دي چې دغه سره لوبې کوي. ټول مجموعاً څو ټیمونه دي؟
دا پنځه ټیمونه دي او په مجموع کې یو سل شل لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي چې هر لوبغاړی به شل شل لوبغاړو نه رسوي ده. یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي. لوبه کې
ښاغلی فضلي د سل ورځنیو لوبو لپاره خو باید میدانونه ډېر ښه سم وي ځکه چې لوبغاړي به که خراب میدانونه وي ستړي کیږي. به تاسو څه تیاری نیولی د دغو لوبو لپاره؟
تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د غازی امان الله خان ښارګوټي کې چې کوم میدان دی هغه په بین المللي معیار باندې برابر دی. په خوست کې چې کوم میدان جوړیږي د کرکټ بورډ طرف نه هغه چارې تر اوسه پرې نه دي. البته د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه معیاري میدان دی او دغه په اصطلاح باندې د چمن او لوبي وشتنځایونه چې د پیچ ورته وایي هغه بولډري هم معیاري ده. نو په راتلونکي کې به انشاءالله هغه څه سهولتونه چې دي لکه څنګه چې تاسو ول هغه ډېر اړینه ده چې باید څلور ورځې یا پنځه ورځې سیالۍ ته میدان بالکل معیاري وي.
ورسته پښتنه تاسو خپل هم فکر کوم خوست کې استي څنګه دی بیروبار د خلکو تګ راتګ د غلوبو ته څنګه دی؟
بالکل زه اوس مهال په خوست کې یم یعنی په زرګونو د کرکټ روان دي د لوبي میدان ته د حد نه زیات ما دومره فکر نه کوم چې په خوست کې به دومره د کرکټ مینوال واقعا چې افغانستان په کچه د کرکټ ریکارډ مات کړي چې دومره مینوال روان دي چې په میدان کې نور ځای هم نسته. همدغه وجه ده چې موږ د ډیزل توجه د څلور ورځې سیالي وخوست هم ورک
د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او د مرکه پرون سوی و.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو خراغ لاسته ځوان فکر خبرونه ته یو سل بیا د خبرونه بل خلته ځنګړ شوې ده. په خبرونه کې مکور په موجب حبیب صاحب سره قدر من میلمانه په خبرونه کې ګډون لري او په دې باس کې چې په بل خلات کې د دوی میاشتې په دی خو د سولې د فرهنګ تلریج په برخه کې ګرافیکی کارونه او همدارنګه ټولنیز غونډې د ځوانانو لخوا پیل شوې دي چې د دوی هدف د سولې ترویج او همدارنګه سولې ته د افغانانو بل خصوص د بلخ د ځوانانو لاسرسي ده. د خبرونه ګډونوال په پای خپل ځانونه په خپل معرفي کړی او بیا به بحث دوام ورکړو.
زمانم جاوید واک په بلخ کې د سولیز سرګندونې لپاره د گرافیټي هنر د کمپاین اداري.
او تاسو؟
زمانم عبدالجبار افغان د گرافیټي هنر زده کوونکی په چاربولک ولسوالۍ کې.
زمانم صلاح الدین افزید د چاربولک د ولسوالۍ د شورا د ځوانانو په استه لومړی مرستیال.
جاوید واک په پایل کې په کوم د مسایلو چې تاسو په لومړی کې تاکید درلو دا وخترم چې هغه ترویج کړی هم دننه په ښار کې او جالبه ده چې تاسو له ښار څخه بهر په کلیو بانډو کې دا لړۍ پیل کړې ده په دوه خبرې ولرو سره.
د سولیزې سرګندونې لپاره د ګرافیټي هنر کمپاین د درې میاشتو لپاره ده چې په بلخ ولایت کې په مزار شریف ښار او په دوه ولسوالیو په بلخ او چاربولک ولسوالۍ کې روان دی دا کمپاین. په دغه کمپاین کې موږ سره په دواړو ولسوالیو کې شل کسان اصلي کسان دي چې موږ په مزار شریف کې د ښار کې د شپږ ورځو لپاره هغې تم روزنه ورکړه چې څه ډول په خلکو کې سوله ییز ذهنیت خپور کړي د همدغه هنر له لارې. او ورسره په دواړو ولسوالیو کې څلوېښت کسه داوطلبه کسان دي چې هغې د کلیوال ځوانان دي او په داوطلبانه شکل شکل باندې راغلی غواړي په خپل سیمو کې د سولې لپاره کار وکړي. نو د دغه پروژې یا د دغه کمپاین ټولو نه غټ هدف هم دغه ده چې خلک دې ته وهڅوي تر څو په خپلو سیمو کې د سولې ذهنیت دپاره کار وکړي. د بیلګې په ډول د ښځو پر وړاندې د خشونت مخنیوی موږ باید خلکو ته وښیو، ده دمدې هنر له لارې چې له ښځو سره بد چلند ونه کړي. موږ باید خلکو ته دا وښیو چې خلک خپل اولادونه خپل بچان ښوونځیو ته ولیږي. موږ باید خلکو ته دا وښیو چې اداري فساد مخنیوی وکړي. نو د همدار از ډیموکراسۍ او د ودې لپاره خلک آماده وي او په دې برخه کې کار وکړي. د دې کمپاین مهم هدف هم دغه دی. دا کمپاین د هندارې موسسې لخوا چې پر مخ وړل کېږي چې تقریبا دوه میاشتې تیرې شوي او د نږدې یوې میاشتې نور
د سولیز نیت خبرولو په برخه کې په دوغه دوه میاشتو کې کوم هم د کارونه چې ترسره شوی دي څومره په خلکو اغیز درلودله؟
که تاسو د دې پروګرام له ګډونوالو پوښتنه وکړئ چې موږ سره خوشبخته نسته، موږ خپل هم زار او ساحې ته تلم په چاربولک ولسوالۍ کې همداراز بلخ ولسوالۍ کې. دا کمپاین داسې دی چې ځوانان راجیږي په دیوال باندې، هغه دیوال چې هلته خلک ډېر ګرځي د ښار مینځ وي یا کوڅه وي چې هلته د خلکو رفت آمد ډېر وي، دوی یو تصویر باسي په دیوال باندې، غټ تصویر
چې یو مفهوم
هغه مفهوم افاده کوي. هغه تصویر دسی چې یو کس دی هلته وایي چې اداري فساد بس گئی، تاسو هغه تصویر خلکو ته د دې څرګندوي کې. او بل وبخي او بل هغه ښه ټکی په دې کې دا ده چې متاسفانه زموږ ډیری خلک په کلیو کې بې سواده دي. له دغه کمپاین نه هم با سواده کس ګټه اخیستی سي هم بې سواده.
جالبه پوښتنه ده د واک صاحب چې په کلیو کې اکثرا بې سواده وي او هغه چې کوم لیکلي پیام چې تاسو په دیوالونو لیکلی وي ما ډېر سترګو شو تاسو دغه دفتر مخې ته هم همداسې پیامونه ولوستل، هغه چې بې سواده دي هغو ته څنګه د مفهوم ورکوي؟
ګورئ زما هدف هم همدغه دی چې موږ ټول خلکو ته ټول خلک له دغه حالته برخمن سي. د اداري فساد په اړه باید ووایم، د اداري فساد تصویر ده، یو کس راځي خلطه لاس کې د همداسې تصویر شوی خلطه لاس کې د دې خلطه کې پیسې دي او بل دولتي کس ده یا دې ته دا پیسې ورکوي، بل عکس څنګ کې ده یو کس لاس ورته داسې نیولی چې خپل هغه څوک چې ورته وګوري در ذهن ته دا رسېږي سې اداري فساد بند کوي که نه هغه لاس یې په دې ډول ورته نیولی. نو همداسې نور تصویرونه هم چې تر ډېره هڅه هم داسې وي چې زموږ هغه بې سواده کسان کوم چې دي په کلیو کې هغې ورنه ډېره ګټه
نیاز لري چې هغه باید په دو برخه لږ څه کار ترسره کړی وي، حداقل د نقاشي په هغه معیارونو بلد وي څکه چې دغه وکولی شي ته دغه فرهنګ ته ترویج ورکړي. او په کلو بانډو کې زه فکر نه کوم چې اکثرا ځوانان دغس امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو بیا داسې رقم تاسو ورته د زمینه مساعده وي
لکه مخکې مې چې ویلې د شپږ ورځو لپاره په ښار کې موږ شل کسان وروزل چې هغه د کمپاین اصلي غړي دي، اصلي کسان
هغه هم د کلونه راغلي،
هغه هم د دې کلونه راغلي او د بلخ او د چاربولک ولسوالۍ نه. هغه چې دلته د یو تکړه استاد لخوا وروزل شول دا کسان لاړل دواړو ولسوالۍ ته. دواړو ولسوالۍ کې د شل کسان نور ځان سره یو ځای کړل چې مجمان پر ولسوالۍ کې دېرش کسان شول او ورسره هم یو تجربه دار استاد ولېږل. ته
ډېره مننه په خپرونه کې د چاربولک او نور سیمو څخه هم ګډونوال استاد دي که تاسو ووایئ چې د څومره توانېدلی دغه بهیر خپل اغېزمنتیا ولري د خلکو ترمنځ او څومره خلک دې ته هڅولي چې نور د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره نه کړي او فساد مخنیوی وکړي او تر څنګ مخالفینو ته په خپلو سیمو کې ځای ورنه کړي.
تر ډیر هدا دا بهیر کامیاب وو او خلکو ته د کم خلک بې سواده دي د هنر د لارې یعنی د ګرافیټي د لارې هغوی ته دا پیغام ورسوه چې د ښځو په وړاندې یعنی د نر او ښځې حق مساوي ده. هغوی ته هغه موږ د دیوال باندې تصویر وښوده چې داسې دواړه کولی شي چې په جامعه کې کار وکړي یو ځای او د یو سوله ایز افغانستان لپاره، او دا ډیر زیات د بې سواده خلکو لپاره مفید او فائدہ مند
خپل ته هم په ورکشاپ کې ګډون کړای و دا ورکشاپ چیرته دایره شو او د څورز لپاره تا ته دا تعقیب کړ
ما خپل په چارولہ کول سوالی کې د ځوانانو په دفتر کې الته ګډون وکړ او تقریبا 15 ورځې مونږ نظری درسونه او بعد هغه هم داسې ته 15 ورځې عملی درسونه چې د هغه نه دغه دیوالو باندې تصویر او ګرافټیان د ویستلو لپاره ما خپل په کار کړی
ننګونې سوې ته څه په وړاندې هلته چې دغه فعالیت ترسره کړی
هلته خو یو خلک بې سواد دی د دې رسولو خلکو ته چې دا پیامونه سلحامیز پیامونه بل هغه نام نسیمه ده چې وشي کولی دغه خلک د دې تصویر د نگاه نه پوه شي چې افغانستان باید سلحه پکې راشي او په یو سوله ییز ژوند ولرو مونږ ټول
که تاسو وایئ چې د همدغو فعالیت ترسره کولو سره د خلکو غبرګون تاسو په وړاندې څه وو او همدارنګه د دولتي چارواکو چلند په ولسوالۍ کې نسبت په خاطر څومره بدلون پکې راغلی وو
تصویرونه موږ چارولای کې دا صلح میز تصویرونه وېستل ډیری خلکو موږ ته په ټلیفوني لارې یا یو د بل کس لارې موږ ته رسېدا ډیری صلح میز او اثر بخش او مثبت لارې د خلکو باندې چې کدا هر څوک بے سواد او بے سواد او بے سواد ټول په دې باندې پیګی سي فساد اداري دا د او خو بر ټول ورته معلوم دي تور سپین او هغه کسان چې دولتي خلکو خو په موږ کوم چلند نه درکودل یو ټول کسان په دې باندې خوښ وو که دولتي وو که غیر دولتي وو لیکن مخالف هر کس چې وو پیژند چې مخالف دا کار کوي یا دولتي چې کوم یو فساد ادارې ته لاسوهنه کوي هغه په ښه ډول په ښه تصویري لارې نه ولیدل چې رښتیا دغه کس دغه لامل لري چې موږ تاسې وطن نه جوړیږي که داسې پیامونه خپور د موږ وطن به خلق به خپل له دې کارونو مخنیوي وکي
بلخ د چارولک او چمتل او همدارنګه د ځینې نورو ولسوالۍ دي تر ډیر هلته فیصلې نور کسان کې نسبت دولت نور اړخونه هلته فعاله دي دغه به د هغوی په ذهنیت څومره تاثیر ولري چې سولې ته مخه کړي او پرېږدي په قانوني ډول دغه د جرګو له لارې او یا هم د محاکمو له لارې دغه ستونزې چې په کلیو سیمو کې د خلکو ته حل شي
داسې یو مسله داسې د خلکو چې له دولت ته رجوع واړه ولا فساد اداري رول ډېر کې لري ویني حق نه که حاکم لا غني ول کې کنا کې هغه خوشي کېږي ویني خلکو مخله دولت دې خپل ما بین کې کوم جرګي او خپل فیصلې سي کوي نشه سي اندغه موږ امید نور لري چې دا کارونه دوام پسي وي کې خلکو بیرته دولت ته مراجعه سي او په دولت به اعتماد خپل باور ولري
یعنی دا به ډېر غزمنتیا ولري په دوه برخه کې
به خې زیات غزمنتیا دغه د اوس نوې کار د سلوزه په چار بوله کول سوالي کې ویني پنځله سورځي سیمینار و چې درس یې ورکو پنځله سورځي عملی کارونه په دیوالو وس خلکو ډېر پاملرنه ورته وکړه چې د موږ تاسې وطن کې ویني دا له اوس چا نه ولیدل دا نوې اوري و چې نوې وسوله او د پیام د سولې په دی ولسوالۍ کې په خبر
الله تاسو خمنونه واکس اپ سره چې پیګي افغانی ټولنه خاص نغلور په توسیم کې ډېر سنتي ټولنه دي خلک ډېر سنتي فکر لري نو د دغه بهیر د منولو لپاره خبرګونونه سره ډولو تاسو په وړاندې
ډېره مننه یو یادونه زه باید وکړم چې په دې تیرو یو لسیزه کې هڅه زیات زمونږ ډېری کارونه کومنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او د اداري فساد په وړاندې مبارزه دا تر کارونو پورې محدود وو او ډېری په پورټلونو کې غونډې او څیاغونه اثر یې نه درلود زه خپل هم لومړی ځل چې په دغه کار کې برخه اخلم موږ سو یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته چې هلته امنیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی ډله ډله ځوانان راجګیږي په دیوالونو تصویرونه باسې خلکو ته پیام ورکوي یو خبر دا مهمه خبر چې موږ ولیده په همدې کمپاین کې دا ده چې زموږ خلک ډېر د سولې تږي دي زموږ خلک له اداري فساد په تنګ راغلي
خو د دغو خبرو سره سره بیا هم ذهنیتونه داسې ډول روزل شوي دي پخوانه تر دمه چې یو کار چې په ډېر نوی ترسره شي په وسیمه کې باید غبرګون ولري چې هغه منفي غبرګون وي
همدې برخه ته راتلمه موږ ډېری وخت تصویر په دیوال بس تصویر وېست یو پیام هم خلکو ته رسو نو موږ په لاره څوک چې تېرېدل یا د هغه سیمې خلک چې وو یعنی هغې به درېدل موږ ته سیل به کوو د خوشحالۍ یعنی دومره مثبت تاثیر ور باندې کو چې لکه مخمل د سولې تلیواله دي نو او بل من کلا سے اختل یا تصویر و باسو دا غسی میں لا قریادار یا ملک سره بم خبر او کړه چې موږ دلته دا کار کو او د دې ګټه به ماغه ته تشریح کړه. نو هغه به پډیر ورین تندې دا خبرو منله او بیا به موږ تلو هلته به دا تصویر او دا پیام ایسته. حتی داسې راغلي چې موږ ځینو لرو سیمو ته تللي چې هلته بیرته ښار ته راتګ په هماغه وخت کې ناممکن و. یا داسې وخت راغلی چې خلکو خپله موږ ته ډوډۍ راوړې موږ ډېر نازولي. نو د خلکو خبرګون ډېر مثبت و او ډېر ښه و.
چې تاسو په وړاندې په همدغه ولسوالۍ کې لکه چې بلخ او چارپلک ته مې یادونه درلوده دلته هغه ولسوالۍ چې اوس هم مخالفین فعالیت لري او تاسو څنګه داسې جرأت ځان ته ورکړ چې هلته لاړ شئ او له نږدې نه دا کارونه ترسره کړئ؟
دا دوه میاشتې کېږي چې دا لړۍ روانه ده. نو تر دې مهاله خو اس ډول خطر سره نه مخسیږي. داسې خطر سره چې زموږ د کار مخنیوی دی وکړي واړه واړه مسایل راغلي چې هغه هم په هماغه ساعت حل کړي که نه. ستا د خبرې ځواب کې باید ووایم چې زموږ د کامیابۍ یو غټه نښه دا وه چې موږ د سیمې خلک ځان سره نیولي وو. د سیمې ځوانان مثال د یو کلي درې ځوانان موږ سره وو. نو هغه شناخت چې هلته د ځوان درلوده هغه ښه سلوک ښه رویه چې په خپل کلي کې درلوده نو موږ په اسانۍ کولای شوی چې هغه کلي کې هغه د کلي مشر د دې ځوانانو له لارې راضي کړو د دې ښېګڼې ورته بیان کړو د دغه کار او هغه موږ ته اجازه راکړي چې دا کار وکړو. بیا هم واقعا چاربولک په بلخ کې لنام نه ولسوالۍ څخه ده خو داسې نه وو چې دا کار بې خطره او بېخي.
او که راته ووایي چې په دغو بهیر کې تاسو سره مېرمنې هم وي
په بلخ ولسوالۍ کې راسره وي دا طلبه خو په چاربولک ولسوالۍ کې متاسفانه زموږ په پروګرام کې دا وو چې باید موږ سره وي خو په چاربولک ولسوالۍ کې نه وي راسره. هلته هغه د سیمې او هغه لکه مخکې ستاسو ویله کلتور او عنعنات داسې ډول وو چې باید ځوانان دغه لړۍ په مخ بوځي نو هلته راسره نه وي.
په بل خلخ ولایت کې چې پیغلو ګډون کړی و وضعیت هم څنګه تاسو ارزیابي کړه؟ نږدې نه هلته تللی وي او د دوی د کار د خلکو ته د منلو وړ و؟
بله ډېر زیات خلکو ته د منلو وړ و او موږ ښه مثبت نتیجه دې نه واخیستله.
او ډېری دغه پیغلو په کومو کومو سیمو کې ښوونځي وو او که داسې عامه سیمې وې چې دوی دا کار ترسره کړه او ممنونه د دوی په وړاندې ایجاد نه شو د خلکو لخوا د ولس لخوا او نورو نورو کسانو لخوا؟ هلته
نه هېڅ ممانعت د ولس یا د نورو خلکو یا دولتي یا غیر دولتي خلکو لخوا دوی ته ایجاد نه شو. او دغه د مکتبونو او نورې سیمې مې چې غیر دولتي سیمې په هغه ځایو کې هم دوی دغه ګرفتیانې رسم.
یوه پوښتنه بله چې تاسو بلخ د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته مربوط دی علت اساسي په څه کې بولئ چې ول نجونو ته تر دمه دا فرصت نه دی مساعد شوی چې په دغسې ډول بهیرینو کې ونډه واخلي؟
علت خو دا خو معلومه خبر ده چې علت د چاربولک ولسوالۍ کې هر څه ویلې تور معلوم دی سپین سپین معلوم دی. علت دغه ده چې خلک داسې اعتباري نشي کولی سي په چې ګام پې ورواخلي په یو سولهیزه لاره باندې یا په یو مثبت لاره باندې ولې معاملت یې دغه ده چې په ځان باور نه لري.
د یوازې د خپل منجونو د کورنیو لخوا دغه ممانعت ترسره کیږي که ولس ته هم د منلو وړ نه ده دا مسله تر څو په دغه ډول بهیرونو کې دوی ګډون وکړي؟
نه د کورنۍ خو د علم او د فرهنګ لاره خو هېڅ کورنۍ مخه نه نیسیږي د خلکو له لارې نسي کولی سي د ګام پیور واخلي یا ښه لاس راوړنه راوړي وینې اعتبار په خلکو نه لري د خلکو له حیثیت نه دا کار نه کیږي.
مننه. واټساپ د سې نور معلومات راکوه د دې بهیر په اړه چې همدغه کارونه خو یادونه ورته وکړه او په راتلونکي مو پلانونه څه دي؟
زه یو څه د دې مخکینی موضوع په اړه وایم. په بلخ ولسوالۍ کې زموږ تعداد پوره و کم چې زموږ هدف و چې باید دا کار وسي. هلته هم همدغه د خلکو د ذهنیت لاره چې او د بدلون لپاره. خو بیا هم دوه درې میرمنې راغلي وروسته او دوی ویل چې موږ په داوطلبانه ډول په افتخاري ډول موږ کار کوو غواړو تاسو سره. نو هغې موږ خپل د روزنیز ورکشاپ کې ځان سره ونیولې او بیا هغو ته هم داسې ځایونه انتخاب کړي وو چې نسبتاً ښار ته نږدې وو یا ډېر مکتب و کنه یا مکتب یا کلینیک. نو هغې هلته ګرافیټي وکړله. په عمومي ډول باندې که ووایم ډېر تاثیر یې په خلکو کړی په دې لږه موده کې. لکه داسې حالت راغلی چې یو کس ده اول هغه مخالفت کړی چې زما په دیوال د عکس مه لګوه. خو کله چې موږ دا هر څه ورته تشریح کړي عکس ویستل شوی عکس نه وروسته بیا هغه غوښتنه کړې چې راسه دلته بل دیوال لرم په دې دا ډول عکس یا پیام ولګوئ. نو دې نه ښکاري چې خلک ډېر ورسره لیواله دي. او خپله هنداره موسسه مخکې دا په قندارو په هلمند کې دا لړۍ هلته جوړه کړې وه او هلته د خلکو ډېرو هرکلی سره مخ سوی. نو په بلخ کې موږ غوښتل دغه لړۍ دوام ورکړي. غیر له دې نه دغه موسسه په د تعلیم د ودې په برخه کې همداراز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې نور فعالیتونه هم لري او موږ د هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په بلخ کې
د همدغه بهیر د تداوم په برخه کې کوم برنامه لري؟
دا بهیر خو د درې میاشتو دپاره و او یو څه چې اوس را یاد شول دغه ځوانان وروزل شول. دی نقاشی زده کړه دی د پیام لیکل زده کړل خلکو ته درسولو ته درې میاشتو به دی موږ سره یي لکه دغه هندارې موسې لخوا. له هغه وروسته دی کولی سي په ګروپي ډول باندې خپله هغه سیمې چې پاتې لاړ سي هلته
دغه ځوانان خو د پیسو په بدل کې مامورین نه ول؟
نه د پیسو په بدل کې نه، صرف دی ته هغه د ترانسپورت کم چې مثال یو کس دی څلوېښت کیلومتره لرې ځای نه راځي، صرف د ترانسپورت کم لګښت چې په دوی باندې راتلل درته ورکړل کېدل. نور دوی البته دا څلوېښت کسان کنه، نو نور دوی په خپله خوښه راتلل او د دې سولې د ترویج لپاره کار کوو.
د دغو بهیر پیام به څه وي په دو دریو میاشتو کې؟
د دې بهیر پیام رسول د صلح امیزه او خلکو ته چې موږ وښیو چې موږ نور ذاتي جنګ نه خسته شوي یو او صلح خوا رجوع کوو، دغه به خاص پیام.
تاسو پاند
خلک به نور له جنګ او له هغه تور حالات نه ډېر ستړي سولو یا خسته معلوم سولو، نور دې غواړي چې خپله رڼا خپل مخه خپله ځان ته خپله پاکه کړي او نه په دې بل په مټو نه پاکېږي چې خپلې مټې په درد رانولې او خلکو سې هغه حرکتونه ورته استعمال کړو له هغه ټول منفي وختل. دغه موږ سې وینې دغه کم وخت سه په خلکو ډېر تاثیر وکړو، که په دا نور دوام پسې وکړي نو بیخي زیاتر تاثیر به پې وکړي. نو ډېره ښه لاس راوړنه ده چې خلک دې ته ډېر ښه رجوع لري اوس او خلک ورته تشویقېږي چې دوی ګوره څلوېښت کسان چې بې معاشه او بې ایس امکانات نه یو دی راځي خپلې دوه میاشتې په دې لاره باندې ګډ مینه ضایع کوي. البته کوم پیام به لري یو ښه سوله به غواړي په وطن کې راسي، دغه ښه لاس راوړنه ده د خلکو امید د دې لارې ته.
واک صاحب تاسو خپل هدف ته ورسېدی، خلکو ذهنیت ته بدلون ورکړی شوی که نه؟
د خلکو ذهنیت د بدلون لپاره ډیر کار پکار ده. زمون کم هدف چې له دغه پروګرام او کم هدف زمون کم سیمې زمون تر خپل پوښښ لاندې راوستې، موږ یقین لرو چې خلکو هم ډیر څه ترلاسه کړل او د سولې ذهنیت د خپراوي لپاره به دغه تصویرونه پاتې تر میاشتو تر کلونو پورې هر څوک چې ویني هغه ته به یو ذهنیت ورکړي. راتلونکي لپاره به پیام همدغه دی چې که موږ ټول ځوانان خصوصا په سیمو کې یا په کلیو کې د همغه سیمې خلک دې ته واڅو چې د خپلې سیمې یا د خپلې منطقې یا مشکلات حل کړي، نو دا به له ټولو نه ښه لاره وي.
او دغه هر تصویر موجودیت په یوه سیمه کې څومره اغېزمنتیا لري د خلکو په چلند یو بل سره او همدارنګه د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره؟
لکه مخکې مې چې ویلې، تصویر دی هغه هلته په دیوال رسم شوی، پیام لري او
خلک به رهبري کوي،
خلک یې ګوري. داسې ځای کې رسم شوی چې هلته ډېر د خلکو رفت آمد دی. نو کله چې خلق هغه وګوري او بل ښه کار دا دی چې که څوک نه غواړي د دې کار یو بل ښېګڼه همدا ده که هغه څوک نه غواړي چې سولې دپاره کار وکړي د هغه سترګې هم په دې تصویر لګېږي. نو کله چې بار بار هغه انساني غوښتنه همدغه ده کله چې بار بار دی په خپل کلي کې له دغه تصویر سره مخ کېږي دی سار له کوره راوځي ویني چې په دېوالې د سولې پیام ده ماښام راوځي نو واقعا د وخت په تېرېدو به په ده تاثیر وکړي موږ په دې یقین لرو. نو زمینه به دې ته مساعده شي چې خلک له خشونت لاس واخلي او سولې دپاره کار وکړي.
د راډیو قدرمنو اوریدونکو خصن د ځوان فکر خبرونه اوریدونکو دا وته دیونه خبرونه چې بل خلاته ځانګړې شوی و تر بیا مو په لوی سیستم سپارم خاته وبرهلی وسی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com